د مخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د راپورونو په اړه څېړنې کوي او د پاکستان پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین توقیف کړ. په دې نیم ساعته خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا پوځ په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ویالوتکه د غورځېدو راپورونه څېړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په نیول کېدو ناراحته شوی او د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د خبرونو تفصیل، د امریکا پوځ ویلي دوی په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوې الوتکې د غورځېدو راپورونه څېړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیت ریوردن ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې لویدلې الوتکه د چا ده. د ټولنیزو رسنیو انځورونه ښیي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې یوه الوتکه راغورځېدلې. د الوتکه په ظاهره د امریکا هغو الوتکو ته ورته ده چې دوی یې د څارنې لپاره کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې لویدلې الوتکه پوځي او د بهرنیو ځواکونو د قراردادیانو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په نیول کېدو ناراحته شوی دی. ښاغلي غنی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، سیمه له ترهګریزو فعالیتونو رانځوړي او حکومتونه باید د مدني خوځښتونو ملاتړ وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې ښاغلی پښتین ژر تر ژره خوشي شي. د بښنې نړیوال سازمان هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. افغان دولت د بیان ازادۍ د ملاتړ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو. له دغه ائتلاف سره د یو ځای کېدو هوکړه نن د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لاسلیک کړه. د بیان ازادۍ دغه ائتلاف د بریتانیا او کاناډا د دولتونو په نوښت جوړ شوی چې تر دې دمه یې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو غړیتوب اخیستی دی. افغان دولت د بیان ازادۍ د ملاتړ په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب داسې مهال اخلي چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای وروستي راپور وښوده چې له تاوتریخوالي وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اصلي ستونزه ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په وړاندې بې پروا دی او په دې اړه قضیې سمې نه څېړل کېږي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکی مرګ ژوبلې عاملونو ته سزا نه ورکول د دې لامل دی چې ورته پېښې زیاتې شي او ملکی مرګ ژوبله هم ورځ تر بلې تکرار شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د بلخ ولسوالۍ په بوکي کلي کې د حکومت پلوه ځواکونو په بمبارد کې د یوې کورنۍ وتنه ووژل شول. افغان حکومت که څه هم د دغه پېښې د څېړنو ټټر وهلی، خو اندېښنې دا دي چې ممکن دا څېړنې هم لکه د ځینو نورو ورته پېښو په څېر د خلکو له سترګو پټې پاتې شي او عاملین سزا ونه ویني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتک بند شوی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوي دي. د نورسلطان د هوایي ډګر ویان جینیس احمد جانوف خبریالانو ته ویلي دغلته تر نامعلوم وخته الوتنې هم ځنډېدلې دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د بیړني حالت تر پای ته رسېدو مخکې باید له ښاره بهر ونه وځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونلډ ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلي بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه کړي. په دې څېړنه کې د ټرمپ د پخواني مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاو پرون وویل چې کورونا وایرس په سرعت سره په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د امریکا د پاوت سرچینې وایي په افغانستان کې د یوې الوتکو کې د نسکورېدو د راپورونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د پاکستان پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ونیوه. پښتین ولې او څنګه نیول شوی؟
د شپې دو بجو ټیم کې د پېښور شاین ټاون نه د په یو کور کې وو. د هغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والی د هغې نه یې وجد کړي دي.
په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی ولایت کې د سړو له کبله د ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی.
ډاکټر ته راغلی یم، دغه جنکۍ مریضه د سینه بغل د کنکلیم ټول مریضان یوه یوه نیمه میاشت کېږي دا یو دی ورځې مې دغه سینه بغل ماړم کوچنیانم ټول مریضان.
په نړیوالو مسایلو کې به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین اړوند د پخوانیو امریکایي چارواکو د ناندریو وروستی حال درک کړو. نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. خاطرمن اوریدونکو، تاسو د نننۍ ماخمنۍ خبری مجلې د وروستي د لومړي راپور اوریدو ته رابولم. د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر عملیاتي مسؤل او سرپرست جواد وهاب زده وایي چې په افغانستان کې او بخې چې په غزنی ولایت کې هیڅ ملکی کورنۍ یا بهرنۍ الوتکه نه ده سقوط شوې. لبلې خوا یوې حکومتي سرچینې هم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې نسکوره شوې الوتکه د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت ده، خو په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې یوه نسکوره شوې الوتکه د امریکا د هوایي ځواکونو نښان لري. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې هغه راپورونه رد کړل چې د غزنی په دیه کولسوالۍ کې یوې ملکی الوتکې سقوط کړی. نن له غرمې وروسته د غزنی والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په دیه کولسوالۍ کې یوې ملکی الوتکې سقوط کړی او اور یې اخیستی دی. له دې پیښې وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې یاد الوتکه د اریانا هوایی شرکت اړوند ده او هغه مهال چې له هرات کابل ته پر لاره وه غورځېدلې ده. خو د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایی میدان عملیاتي مسؤول او سرپرست جواد وهاب زده وای په غزنی کې هیڅ سوی ملکی یا مسافر وړونکي کورنۍ یا هم بهرنۍ الوتکې سقوط نه دی کړی او په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي. دیوایاسنده یوه شاید درواغ دی. موږ یېره دوو هیڅ یوې ملکي الوتکې سقوط نه دی کړی. که الوتکې سقوط هم کړی وي ملکي نه ده، نظامي به وي چې زموږ ورسره کار نشته. ولې هیڅ یوې ملکي کورنۍ یا هم بهرنۍ الوتکې چې مقبورې مربوط وي سقوط نه دی کړی. بلورته بیا د حکومت به باخبر سرچینی ازادي رادیو ته ویل په غزنی کې سقوط شوی الوتکا د بهرنۍ ځواکونو د یو قراردادي شرکت ده یا د سرچینی په دې اړه نور معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د پریوتې الوتکې په اړه څېړنې کوي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه ویاندي بیټري والډن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي سقوط شوی الوتکه د چا ده. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ښایي شي پریوتې الوتکه د امریکا د هوایي ځواکونو نښان لري. په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت بیا په دې اړه د ازادي راډیو اړیکې ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې د اریانا افغان هوایي شرکت مسؤولان هم وایي دوی کوم الوتکه نه ده سقوط شوې. د دې شرکت سرپرست میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل اریانا افغان هوایي شرکت نن دوشنبه له هرات څخه دوه الوتنې لري چې د دواړو په اړه دوی معلومات لري او کوم الوتکه یې غورځېدلې نه ده.
کوم معلومات چې موږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې موږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د دیلی پرواز سو د خیروسته په دیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي. یعنی تر دې دمه د اریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د هرات ولایت د هوایي ډګر قماندان ناصر خان هم په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ورته څرګندونه کړې دي. دا په تاسې حال کې چې د غزنی ولایت سیمه ییزو مسؤلانو ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن ماسپخین یو بجو شل دقیقې د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل سیمه کې والوتکه د تخنیکی ستونزو له امله لوېدلې او اور یې اخیستې ده. مسؤلان وایي د الوتکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې سقوط شوې ده، خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته وایي چې په دې اړه معلومات نه لري او پلټنې کوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د پېښور پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې نیولی دی. د غورځنګ یو مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پښتین څو موده مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي ښار ډیره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه چې د هغې په غبرګون کې پولیسو دوه ورباندې کړې او بېګاه یې نیمه شپه له پېښوره ونیوه. د بښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پښتین بې قید و شرطه خوشي کړي. پامیر ساحل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واورې.
د خیبر پښتونخوا ایالتي پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې په پېښور کې نیولی دی. د پېښور د تاکال تاڼې د پولیسو محرر نبی ګل ازادي راډیو ته وویل چې پښتین یې نن نیمه شپه په شاهین ټاون کې نیولی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان پولیسو د پښتین پر ضد دعوا کړې او د هغوی په غوښتنه نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ولسي جرګې غړي محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې د پېښور او ډېر اسماعیل خان پولیسو منظور پښتین د شپې شاوخوا دوه بجې په شاهین ټاون کې له یوه کور نیولی دی.
دو بجو ټیم کې د پېښور شاهین ټاون نه دی په یو کور کې وو، نوره ملګري مو سره هغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والی ده، هغې نه دي اوجد کړي دي. دا کال پولیس په حدودو کې دا علاقه راځي. بیا اوس سهار مونږ ته دا پته ولګېد چې دا د ډی خان پولیس په وینا په ډی خان پولیس هم راغلی و، ورپسې هغې هلته چېرته یو اف آی آر کټ کړی و او دا څو ورځې مخکې هلته چېرته وزیرستان نایټ شو او په هغه کې داسې تقریر کړی و. هغه تقریر په بنیاد باندې په ده باندې فایر کټ و، په هغې باندې بیا دې نیولی دی.
خاغلی داوړ وایي چې پولیسو تر اوسه د قضیه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او ټول معلومات یې له رسنۍ واخیستي. نوموړی د رسنیو د رپورټونو پر اساس وایي چې د پېښور پولیسو په خپل راپور کې پر پښتین تور پورې کړی چې څه موده مخکې په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه او د همدې وینا په غبرګون د ډېر اسماعیل خان پولیسو پر ده دعوه کړې ده او د پېښور له پولیسو یې د هغه د گرفتارۍ غوښتنه کړې. د محسن دوړ په وینا د غورځنګ د دوو نورو مخکښو مشرانو سید عالم مسید او فضل خان ایډوکیټ د نیولو خبر هم ورغلی خو تاییدولی یې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې دوی د پښتونخوا جنوبي ښار ټانک ته یوې غونډې ته پر لار ول چې په سپینو جامو کې ځینو خلکو ونیول. پولیسو تر اوسه د مسید او فضل خان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پښتین سمدستي او بې قید و شرطه خوشي کړي. د بخښن نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پښتون د بیان د ازادۍ، سولې زغوندو او بشري حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دی چې دا کار مشروع نه دی. منظور پښتون د پښتون ژغورن غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې ولسی غونډو ته په ویناو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د پاکستان پر پوځ انتقادونه کړي. غورځنګ ادعا کوي چې په دې جګړه کې پښتنو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، زرګونه پښتانه ورک دي، په قبایلي سیمو کې ماینونه خول کیږي او د تلاشۍ په پوستو کې له خلکو سره د امنیتي سرتیرو چلند سم نه دی. خو پوځ وایي چې ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو د پاکولو کار روان دی، څه پوستې یې کمې کړې او پر پاتې هغو خلک نه ځوروي. د ویناو پر مهال پر پوځ او استخباراتي ادارو له نیوکو وروسته د پښتون پر ضد عریضې شوي او د بلوچستان ایالتي ادارې حتی د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. د پښتون ژغورن غورځنګ وایي ټولې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره سمې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سولهیزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن نیمه شپه له پېښور څخه له یو استوګنځي څخه نیولی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر مخکښ غړي وایي چې د پښتون نیونه به د دوی د غورځنګ فعالیتونه ځنډېنی نه کړي. د دې غورځنګ له یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز سره فیروزه عزیزي مرکه کړې ده. میرمن اعجاز په پیل کې د پاکستان د حکومت لخوا د منظور پښتون د نیولو د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
وجه دا ښودلې ده چې هغې ته خواست کوي د ډی آی خان د پولیس اړخ نه، ځکه چې په منظور پښتین باندې وایي ډی آی خان چې کوم ایف آی آر شوی دی د 18 تاریخ باندې په ډی آی خان کې منظور پښتین صاحب یو غونډې ته وینا کړې وه چې دا وینا یو برخې په بنیاد باندې په دې باندې دغه ایف آی آر شوی دی او د هغې د لاندې دي بېګا شپې ته د یو د دوو بجو په مینځ کې سره د شپږو ملګرو نیولې دي او اوس عدالت ته پیش کړل. او د مطلب د ریاست چې کوم پاغه اف آی آر کې بیان دی هغه کې دا ویلي دي چې منظور پښتین د نور له سوا درې او یایم چې کوم د پاکستان آئین دی داغه خلاف خبرې کړې دي. بنیادی توګه هغه تقریر تاسو وګورئ نه داغه تقریر چې منظور پښتین صاحب دا ویلي دي چې د پاکستان دغه آئین چې دی دا په حق باندې نه دی، د دې بنیاد په بشري حقوقو په بنیاد نه خودلی شوی دی، والی په بنیاد نه خودلی شوی، بلکې د دې بنیاد په اکثریت او پاکلیت په بنیاد خیری او دا اکثریت اکثر پنجاب یو اکلیت مونږ یو او د دې په بنیاد کله هم تاسو حکمران نشی کېدی، کله هم واکمن کېدی نشی، نو په کار دا باید چې دا بدل کړی شي. دا سي یو وینا یې کړی و دغه کې بنیاد باندې گرفتار شوی دی.
سنا جانې کلان راته وایي چې د منظور پښتین په نیولو ترڅنګ هلته چې کله محسن داوړ ونیول سه همدارنګ علي وزیر د دوی دغه نیول د حکومت لوري به د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې د دوی په فعالیتونو به څه اغیز ولري؟ آیا کوم اغیز به ولري کنه؟ تاسو به بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي؟
بالکل په دا دوام به ورکړي کېږي. ګوره زمونږ په وار په وار دا سیزونه په مونږ باندې تیر شوي دي. دې وخت کې په پاکستان کې دننه سره زما د تحریک ټولو فعال ملګري او مشرانو باندې دا وخت کې اف آی آر دي، تورونه په دې ځای په ځای په هر ضلع کې چې جلسه شوې ده په مونږ اف آی آر دي. زمونږ دې وخت کې نوم په تور لیست په ای سی ایل کې د ایگزیکټ کنټرول لیست کې دي، مونږ سفر نشو کولی. د دې سره زمونږ رسم ملګرو سره د منظور پښتین صاحب په جنوبي پښتونخوا یعنی د پښتنو چې کوم په پاکستان کې بیلټ دی په هغه کې په ګرځېدلو باندې بندیز دی، هغه ته د ننه کېدو په تګ راتګ باندې بندیز دی. نو داسې قسم کارونه ریاست وار په وار کړي دي او دا موږ سره شوي دي. نو د دې دا بالکل هرګز مطلب نه دی چې موږ کینو، بلکې زه تاسو ته وایم فیروزه جانې چې زموږ خو ځوانان دومره سخت غوسه دي، د ساره داسې دومره دغه غواړي هغه صرف د مشرانو ستراتیژۍ ته د هغه روان وخت پلان ته انتظار باندې دي. نو چې څنګه دا پلان صفا شي اعلان شي تاسو به وګورئ چې څنګه فعالیتونه کېږي. نو دا به هیڅ کله نه کېږي چې دا تحریک یو مشر چې د پښتنو د ژغورنې خبره کوي زمونږ د حقوقو دپاره ولاړ دی، د هغه په بندي کېدو باندې به مونږ چېرته چوپ کینو یا به په ځای کینو یا به فعالیتونه کم کړو.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه غړې ثنا اعجاز وچې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د منظور پښتین د نیولو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماشومانو په موسمي ناروغیو او د دې ناروغیو له کبله د ماشومانو د مړینې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت روغتیا پالان وایي که میندې او پلرونه احتیاط ونه کړي نو په دې ناروغیو او د ماشومانو د مړینې په شمیر کې به نور هم زیاتوالی راشي. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له یو شمیر ناروغانو او د هغوی له میندو پلرونو سره خبرې کړې دي.
دا غزنی ملکی شپخانی په انګړ کې پر یخې سوی واورې پښنو چادر یو کین غشت یو شمیر شځي ماشومان په غېږ یې بلې خواته ګرځي. دا روغتون په ودانۍ کې د ننه د ماشومانو په واټ کې هم د دې ګڼه ګوڼه زیاته ده او ماشومان یې د درملنې لپاره راوستي دي. حالیمه چې شاوخوا یو کلن ماشوم یې په غېږ کې دی وایي څو ماشومان یې ناروغان دي. د دې په خبره سږ کال هم یخنۍ زیاته ده او هم د ماشومانو ناروغۍ زیات سوي دي.
ډاکټر ته راغلی یم، دغه جنکۍ مریضه ده، سینه بغل ده، کنکلیم ټول مریضان یوه یوه نیمه میاشت کېږي دا یو دی ورځی مې دغه سینه بغل ماړوم کوچنیانم ټول مریضان.
د شپخانې سر طبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی هم وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماشومانو په موسمي ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. د یو لامل د یخنۍ زیاتوالی یادوي.
دا کال کې د یخنۍ خاطر نه موسمي امراض لکه سینه بغل، غیزش او زکام د واقعیت ډېر وو. موږ ورته آمدګي درلودل په شفاخانه کې د اطفال وارد 24 ساعته د کوچنیانو په خدمت کې وو. ډېر مریضان چې دلته په شفاخانه کې مرجع کړی ده ټول موافقانه په شکل تداوي شوی ده. هغه مریضان چې له دې شفاخانه نه پورته خدمات ته ضرورت درلود موږ په امبولانس په ذریعه کابل ته راجع کړی ده په ملي شفاخانو کې.
ښاغلی رامکی وایي دغه ناروغۍ د یو شمیر ماشومانو د مړینې لامل ګرځېدلی دي. دی زیاتوي که میندې او پلرنه احتیاط ونه کړي په دغه ناروغۍ او د ماشومانو د مړینې په شمیر کې نور هم زیاتوالی راتلی سي. ډاکټر رامکی وایي میندې باید خپلو ماشومانو ته د یخنۍ په موسم کې ګرم کالي ور واغوندي او ګرم کورني خواړه ورته تیار کړي. د ده په خبره په دغه خوړو کې یخنۍ شوروا، شیربرنج، ترکاریانې، دال، شورنخوت او سابو بهترین ګټور او اقتصادي خواړه دي.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې د ژمنیو موسمي ناروغیو له کبله په غزنی ولایت کې د ماشومانو د مړینې په شمیر کې او همداراز په دې ناروغیو د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د دې وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورسول شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین مسؤلان وایي په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې به د دولت ضد وسلوالو لخوا د بندیزونو له کبله 3 میلیونه ماشومان له دې واکسین څخه بې برخې پاتې شي. خو طالبان وایي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې د دوی لخوا هیڅ ډول ممانعت نشته. د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د کابل تسره صلیب روختون ته راغلی یم. په دغه روختون کې د جګړه ځپلو د درملنې تر څنګ ګوزن وهلو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یوه جلا څانګه هم موجوده ده. بصیره پولیو ویروس وهلې ده. د دې دواړه پښې بې دمه دي او حرکت نه لري.
نام چی است؟
بصیره.
شن ساله هستی؟
هفتین ساله. مستم کلی.
مکتب میری؟
نه.
یک پایت مشکل دارد؟
نه آردیش. مخند ان دکتر
د بصیرې د مور په خبره لورته په ماشومتوب کې د پولیو واکسین نه وسوی نو ځکه په دې برخلیک اخته سوی. اتش بیت کلان افیزلا چې د کابل د شمالي اوسیدونکو دی د هم خپل یو نیم کلن المسی چې ګوزن وهلی د کابل سره صلیب روختون ته د درملنې لپاره راوستي ده.
د دې بر تقریبا یو نیم کال یا تکم دوه کال کېږي کنه او دا پرې مرض اخته شول په کې کږي وږي وي بیا دغه ځای ته راوستلی ده. دلته هغه پلاسترونه ورته کوي کنه نو دننه پورې خو دا هغه شو د تر ځای قالبونه ورته نه دي جوړ کړي.
حفیظ الله وایي دوی تازه له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي او پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ته لاسرسی نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې نن یعنی دوشنبه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د کمپاین کې زمونږ د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د ګوزان یا پولیو ضد واکسین او کمپاین پر وړاندې ستونزې نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او هوکړو لمخې په دې برخه کې همکار دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 4 ولایتونو غور، بامیان، دایکندي او غزنی کې د ورختونو او لارو د بندښت لامل د واکسین وسنه بلکې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې تطبیقیږي. د هدایت الله ستانکزي په خبره په 2019 میلادي کال کې د ټول افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری دغه پیښې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې دي، خو په 2018 کال کې بیا 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3600 روغتیایي مرکزونه او 10000 رضاکاره واکسیناتوران روزل شوي چې هم په روغتیایي مرکزونو او هم کور په کور دغه واکسین افغان ماشومانو ته ورسوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل چې اوکراین د پخوانی مرستیال ولسمشر او پراتلونکو انتخاباتو کې د ده د احتمالي سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي تر څو ورسره په سلګونه میلیونه ډالره مرسته وشي. خو ولسمشر ترامپ چې د استیزا محاکمه یې په سنا کې روانه ده نن په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي دي چې هیڅکله یې دا خبره بولټن ته نه ده کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن په هغه کتاب کې چې تر اوسه نه ده خپور شوی ادعا کړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل چې اوکراین ته مرستې تر هغو وځنډوي چې د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه یې تحقیقات نه وي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه پرون په یو راپور کې وویل چې بولټن لیکلي چې ترامپ ورته ویلي چې غواړي اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه په سلګونو میلیون ډالر مرسته تر هغو ورنه کړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه یې ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه وي کړي. د ترامپ د وکیلانو مدافع ټیم په کراتو ټینګار کړی چې ولسمشر هیڅکله هم له اوکراین سره مرسته په دغو تحقیقاتو پورې نه ده تړلې. ورسله هغې چې دغه راپور آنلاین خپور شو ډیموکراټانو بیا پر خپلې غوښتنې ټینګار وکړ چې بولټن د په سنا کې د ترامپ د استیضا محکمې ته د شاهد په توګه احضار شي. ولسمشر ترامپ له 2 تورونو سره مخامخ دی، له قدرته ناوړه استفاده او د کانګرس په وړاندې د خنډونو ایجادول. سنا جرګه به چې له یکشنبې پرته په اونۍ کې 6 ورځې د ترامپ د استیضا د محاکمې بهیر مخ ته وړي نن بیا دغه بهیر پیل کړي. ترامپ نن په 2 پرله پسې ټویټرونو کې ویلي چې هیڅکله هم دا خبره چې له اوکراین سره مرسته د بایډنانو په ګډون د ډیموکراټانو په اړه څېړنې پورې تړلې جان بولټن ته نه ده کړې. ترامپ وایي بولټن چې کله یې له دندې استعفا ورکوله په دې اړه په عام مظر کې هیڅکله هم شکایت نه و کړی که هغه اوس دا خبره کوي یوازې د دې لپاره چې کتاب یې وپلورل شي. په سنا کې د ترامپ د استیضا د محاکمې اصلي محور پر هغه ټلیفوني مکالمې څرخي چې د ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د جولای په 15 ترسره شوې وه. د دغې مکالمې له افشا شوي متن څخه ښکاري چې ولسمشر ترامپ خپل اوکراینی سیال هڅولی چې د بایډن په اړه تحقیقات وکړي. کله چې بایډن د مرستیال ولسمشر په توګه دنده ترسره کوله د هغه زوی هنټر بایډن د اوکراین د انرژۍ د یوې کمپنۍ د اجرایه بورډ غړی و. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر وویل جان بولټن شواهد لري او دا په 4 جمهوري غوښتونکو سناتورانو پورې انتړلې چې دا یقیني کړي چې جان بولټن د سپینې ماڼۍ د پرسونل معقت رئیس مک ملوانی او نور چې مستقیما د ترامپ له اقداماتو خبر دي د شاهدانو په توګه د سنا محکمې ته راوغواړي. په دې جرګه کې چې جمهوري غوښتونکو اکثریت دي، ډیموکراټان د شاهدانو د اوربللو په اړه رایې اخیستو کې د لږ تر لږه 4 جمهوري غوښتونکو سناتورانو مثبتې رایې ته اړتیا لري. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکینیو دو ولسمشرانو ته چې دواړه ډیموکراټان ول سنا برات ورکړی وو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو، خو په څو وروستیو شیبو کې ستاسو پیغامونه. سخی بچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي، لرو بر پښتون باید د منظور پښتین د خلاصون لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. او مجاهد افغان لیکي، لرو بر پښتانه پاکستان آزاد ژوند ته نه پرېږدي، ځکه چې دوی خپل حق په ښکاره غواړي او ښکاره مثال یې د منظور پښتین نیول دي. شپږ بجې او دېرش دقیقې.